برگزاری تنها مناظره رو در رو میان معاونین نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده. در این مناظره جدی ونس و تیم والز اختلاف شدید نظر روی موضوعات متعدد ابراز کردند. نقش تاثیرگذار آمریکایی‌های مسلمان در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده با دلیل جنگ در غزه رو به افزایش نهاده است. و نظرسنجی ها نشان می دهد که رقابت میان دونالد ترامپ و کاملا هریس در ایالت پر رقابت جورجیا به گونه تنگاتنگ به پیش می رود. در برنامه این هفته یک موضوع چند زاویه نگاهی داریم به مبارزات برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده. سلام، سید عزیز الرحمن هستم و برنامه این هفته خوش آمدید. امید که تا پایان با ما باشید. دقیقاً یک ماه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده باقی مانده است. مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ و کاملا هریس، نامزدان حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات، نیز تشکیل یافته است. هر دو کاندید با شریک ساختن برنامه های خود و نیز با انتقاد از عملکرد یکدیگر تلاش دارند تا توجه و حمایت رای دهندگان آمریکایی را به خود جلب کنند. علاوه بر دونالد ترامپ و کاملا هریس، معاونین هر دو نامزد نیز سرگرم مبارزات انتخاباتی بوده و تلاش دارند تا جایگاه خود را در میان مردم احراز کنند. به تاریخ اول اکتبر، تیم والز معاون کاملا هریس در انتخابات پیشرو و جی دی ونس معاون تکت انتخاباتی دونالد ترامپ یگانه مناظره رو در رو را انجام دادند. در این مناظره که به میزبانی شبکه تلویزیونی سی بی اس نیوز در نیویورک برگزار شد، هر دو تن روی مسائل متعدد با شمول بحران در شرق میانه، مهاجرت، مالیات، سقط جنین، تغییر اقلیم و اقتصاد با شدت اختلاف نظر داشتند.
جمهوری غوښتون کی مرستیال نوماند جیمز ډیوډ وینس او د دیموکرات مرستیال نوماند ټیم والز د سې شنبه په شپه په نیویارک کې خپل لومړنی او یوازینی مناظره ترسره کړه. په دغه یو نیم ساعته مناظره کې چې د سی بی اس ټلویزیون نخبریده، دواړو نوماندانو د نورو موضوعګانو سربیره د متحده ایالاتو په اقتصاد، په اسرائیل او د ایران پر بریدونو او د وسلو په کنټرول بحث وکړ. وینس د ترامپ د ټاکنیز ټیکټ مرستیال دی چې د والز په باور نړیواله ډیپلوماسي ګډوډه کړې ده.
مونږ د هغو هیوادونو ائتلاف درلود چې د ایران اټومي پروګرام مخنیوی کاوه. دونالد ترامپ دا برنامه واخیسته او پر ځای بله هیڅ برنامه جوړه نه کړه. نو ایران د دونالد ترامپ د بې ثباته مشرتابه له امله د پخوا په پرتله اټومي وسلو ته ډیر نږدې شوی دی.
والز د کاملا هریس په ټاکنیز ټیکټ کې دی. دوی څو ځلې د وینس او ترامپ لخوا د اوهایو په سپرینګفیلد کې د کډوالۍ په ستونزو ملامت بلل شوي او ناسمه دعوه یې کړې چې ګواکې د هایتي کډوالو د خلکو پیشوګانې او سپي خوړلې دي.
هلته کورونه په بشپړ ډول د واسه بهر دي، ځکه چې موږ په میلیونونو غیر قانوني کډوال را پرېښودل تر څو د هغو لږ شمېر شته کورونو لپاره د امریکایانو سره سیالي وکړي. او خلکو چې سپرینګفیلد کې زب ډیر اندیښمن کړی یم، هغه د امریکا وګړي دي چې د کاملا هریس د خلاص پولي پالیسۍ له امله یې ژوند تباه شوی دی.
د سقط جنین د جنجالي موضوع په اړه وینس وویل چې دا واک باید د ایالتي حکومتونو سره وي.
د دې چارې د اداره کولو مناسبه لار دا ده چې رای ورکوونکو ته اجازه ورکړو چې دا پریکړه دوی وکړي، اجازه ورکړو چې په انفرادي توګه ایالتونه په خپله د سقط جنین پالیسي جوړ کړي.
خو والز وویل چې دا د میرمنو او د دوی د ډاکټرانو واک دی.
موږ څنګه کولای شو د یو ملت په توګه ووایو چې ستاسو ژوند او ستاسو حقونه په داسې حال کې چې ستاسو د خپل بدن کنټرول په جغرافیایي لحاظ معلومیږي؟
له مناظرې وروسته د نوماندانو پلویانو په دې اړه خپل نظر بیان کړی دی.
دا د جیمز ډیوډ وینس لخوا خورا لوی بری و. زه فکر کوم چې هغه د امریکا خلکو ته په مستقیم ډول د هغو مسئلو په اړه خبرې وکړې چې مهمې دي. د کډوالۍ بحران، د غیر قانوني کډوالۍ کړکېچې د کاملا هریس لخوا رامنځته شوی دی.
تیم والز هغه شخص دی څنګه چې ښکاري زه هغه د یوې لسیزې راهیسې ښه پېژنم. ما د هغه سره په کانګرس کې لس کاله خدمت کړی دی. دی هغه یو معقول کس دی هغه ډیر نرم نه وی خو هغه د زړه څخه د هغه مسلو په اړه خبرې وکړي چې د هغه لپاره مهم دي او پر کیا سره هغه دا امریکایانو ته ورسوي
وار لمخه په درويشتو ایالتونو کې د رای اچونی لمړنۍ بهیر پیل شوای او د ټاکنو ورځې ته څه باندې یو میاشت پاتې ده ټول پښتني خایي چې د جمهوریت ریاست د ټاکنو رواني سیالې په ډیر لږ توپیر په مخ وړاندې درومي د تینا ترین رپورت پښتو ژباړه احسان الله اریوبزای امریکا غږ
مسلمانان در ایالات متحده 2% جمعیت این کشور را تشکیل میدهند اما بر اساس گزارش صدای امریکا تاثیرگذاری آنان بر انتخابات ریاست جمهوری این کشور عمدتاً به دلیل نگرانی ها و ملاحظات آنان به خاطر جنگ در غزه رو به افزایش می باشد.
در منطقه بریج ویو در حومه شهر شیکاگو ایالت ایلینوی که همچنین به نام فلسطین کوچک یاد می شود کارگران در فروشگاه قهوه به امریکایان فلسطینی محصولات قهوه را تامین می کنند.
در این صحه به هر جایی که می روید با وضوح شما مسلمانان را می بینید.
دینا عثمان در یک مکتب اسلامی محلی معلم است و به طور معمول در اینجا قهوه می نوشد. مهمترین مسئله برای عثمان در انتخابات امسال پایان یافتن جنگ در غزه است.
برای گرفتن رای من باید تعهد به پایان یافتن فوری نسل کشی ببینیم.
بسیاری افراد دیگر نیز در این منطقه موسوم به فلسطین کوچک همین نگرانی عثمان را دارند. حوزه کوک کاونتی ایالت ایلینوی که در منطقه شهر شیکاگو و بریج ویو موقعیت دارد بزرگترین جامعه فلسطینیان در این حوزه را تشکیل می دهند. ایالت ایلینوی محل زندگی 475 هزار مسلمان آمریکایی است که حدود 3.7% نفوس کل این ایالت است.
مسلمانان فلسطینی اقلیت قابل توجهی را در ایلینوی احتوا می کنند و آنها تمایل دارند به دموکرات ها رای بدهند. غیر محتمل است که در ایلینوی فلسطینیان آمریکایی در انتخابات نقش تعادل کننده ای را داشته باشند، اما در ایالت مثل میشیگان آن مسلمانان حدود 200 هزار رای دهنده هستند و تفاوت بین جمهوری خواهان و دموکرات ها در انتخابات گذشته 150 هزار رای بود. اگر تمامی 200 هزار مسلمان آمریکایی رای دهنده تصمیم بگیرند که رای ندهند یا بعد دموکرات ها رای ندهند، این امر می تواند تفاوت در این ایالت تعیین کننده انتخابات مثل میشیگان ایجاد کند.
لیلا العابد یک فعال محلی سیاسی در میشیگان و خواهر رشیده طلیب قانونگذار آمریکایی فلسطینی تبار می باشد.
ما خواهان تغییر هستیم. تغییر در پالیسی جاری و اتخاذ یک سیاست که زندگی فلسطینی ها را نجات بدهد و به اشغال فلسطینی ها پایان بدهد.
جامعه مسلمان نه تنها در میشیگان بلکه تقریبا در هر ایالت فعالتر هستند و بیشتر از قبل دخیل در انتخابات هستند.
کیت الیسن سارنوال برحال ایالت منسوتا و یک تن از اولین اعضای مسلمان کانگرسه آمریکا است.
جامعه مسلمانان آمریکایی نیروی سیاسی قوی تری نسبت به قبل دارند و آنان تلاش دارند تا صدایشان شنیده شود.
دینا عثمان میگوید که ای کاش او گزینه‌های دیگری در رأی‌گیری می‌داشت.
احساس می‌کنم اکثریت مردم در این ساحه نمی‌خواهند به دموکرات‌ها یا به جمهوری‌خواهان رأی بدهند.
شورای روابط اسلامی آمریکایی تخمین می‌کند که بیشتر از 2.2 میلیون آمریکایی مسلمان برای رأی دادن در انتخابات امسال ثبت نام کرده‌اند. این شورا می‌گوید که این رقم نشان دهنده افزایش 1 میلیون رأی دهنده بعد از انتخابات میان دوره‌ای 2 سال قبل است.
طوری که در گزارش نیز شنیده شد، ادامه جنگ در باریکه غزه یکی از موضوعات عمده در انتخابات ریاست جمهوری امسال می باشد. هفته گذشته یک نهاد موسوم به جنبش ملی غیر متعهد به هدف اعتراض بر سیاست‌های رئیس جمهور جو بایدن در قبال جنگ در غزه اعلام کرد که از کامالا هریس کاندید حزب دموکرات برای ریاست جمهوری حمایت نخواهد کرد. در عین حال یک گروه دیگر حامی فلسطین زیر نام Abandon Harris یا هریس را ترک کنید نیز می گوید که برای شکست کامالا هریس در انتخابات تلاش خواهد کرد. ولی پرسش این است که آیا همچو جنبش ها می توانند روی نتیجه انتخابات در ایالت های رقابتی مثل میشیگان که بیشترین فیصدی امریکایی های عرب تبار را دارد تأثیر داشته باشد یا خیر؟ پاتسی ویدا کاسوارا خبرنگار صدای امریکا در قصر سفید گزارش از این ایالت تهیه کرده که همکارم برگردان آن را به توجه می‌رساند.
شهر دیرمون ایالت میشیگان و مرکز عرب‌ها در آمریکا معروف است. در این شهر حدود 400 هزار آمریکایی‌های عرب تبار زندگی می‌کنند و اکثر آنها به خاطر سیاست‌های آمریکا در غزه خشمگین هستند.
من از وضعیت ناراضی هستم و واقعا ناامید شدم که چیزی به زودی تغییر کند. حتی اگر کامالا هاریس هم رئیس جمهور شود، فکر نمی‌کنم توانایی تغییر وضعیت را داشته باشد.
کمپین کامالا هاریس با نشر اشتهارات و نشان دادن همدردی با رنج و مشقت مردم در غزه، تلاش دارد تا رأی مردم در شهر دیربون را به دست بیاورد. اما یک گروه سیاسی که با جمهوری‌خواه رابطه دارد، تلاش می‌کند که با نشر اعلانات رأی دهندگان عرب و مسلمان را خاطر یهودی بودن همسر کاملا هاریس و حمایت او از اسرائیل به طرف خود بکشاند. اشتهارات قسم معلوم شد که 100 هزار باشنده میشیگان تا هنوز برای رأی‌دهی در انتخابات تصمیم نگرفتند و در برابر سیاست‌های بایدن به خاطر حمایت از اسرائیل اعتراض دارند. هفته گذشته در دیدار هاریس از این شهر، جنبش ملی غیر متحد اعلام کرد که از او حمایت نخواهند کرد. لیل العبد، سخنگوی این گروه است.
خودم یک فلسطینی امریکایی هستم و در تمام زندگیم دموکرات بودم. میخوام جزء رای انتخابات برای اولین زن سیاه پوست باشم، اما رئیس جمهور هاریس برایم نشان نداده است که از مردم من حمایت یا محافظت خواهد کرد.
هاریس میگوید او از امنیت اسرائیل و حقوق فلسطینی ها حمایت میکند. President Biden and
I are working to end this war. من و رئیس جمهور بایدن برای ختم این جنگ به نحوی کار میکنیم که اسرائیل مسئول شود. گلوگان ها آزاد شوند، رنج و مشقت مردم غزه پایان مییابد و مردم فلسطین حق زندگی با عزت، امنیت، آزادی و تصمیم گیری را به دست آورند.
آنها از هاریس حمایت نمیکنند، اما گروه غیر متحد با ترامپ که ممکن بیشتر از اسرائیل حمایت کند نیز مخالف است.
من وقتی اول در دفتر قصر سفید دوباره برگردم، من از حق اسرائیل در پیروزی جنگ علیه دهشت افغانی حمایت میکنم. آنها حق دارند که در جنگ برنده شوند.
حتی اگر این عمل به معنی برنده شدن ترامپ باشد، فرخان رئیس این کمپاین چنین توضیح میدهد.
به نظرم وقتی با هر دو کاندید صحبت میکنید، در سیاست های هر دو در قبال فلسطین یا سیاست خارجی تفاوت زیادی دیده نمی شود. یک برابر بد هستند. برای مهم نیست کی برنده شود.
نهاد ابندن هاریس رای دهندگان را تشویق میکند که از کاندید مخالف جنگ حزب سیومی مثل جل استاین حزب سبز حمایت کنند. اما از دست دادن رای عرب ها به خاطر وضعیت غزه به این معنی نیست که هاریس رای میشیگان را از دست خواهد داد. کارگران عضو اتحادیه شرکت های موتورسازی یکی از جهات سیاسی قوی در این ایالت از هاریس حمایت کرده و کمپاین هاریس برای به دست آوردن رای بیشتر سیاه پوستان در این ایالت کار میکند.
دیرش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماښام د اوو بجو نه تر اوو نیمو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یولسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
در امریکا په جورجیا ایالت کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره لومړنۍ رای اچونې د اکتوبر په 15مه پیلېږي. نظر پوښتنې د مرستیال ولسمشر کاملا هاریس او پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ د سخت سیالۍ اټکل کوي. د امریکا غږ خبریال کین فارباغ د اټلانټا نه رپورټ را لېږلی چې پښتو ژباړه به یې په ګډه واورو.
جورجیا والی براین کې د ترامپ د انتخاباتي مرستیال جی ډی وینس سره یو ځای ډوډۍ وخوړه. دا د کیمپ او پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ ترمنځ د کلونو اختلاف وروسته جمهوري غوښتونکي ګوند یووالی ښیي.
موږ د یو نوي پایل په لټه کې یو.
د اټلانټا رای ورکوونکي ډیریټي هارپ د 2020 کال ټاکنو په اړه د کیمپ او ترامپ د اختلاف په اړه اندېښنه نه لري. د جورجیا په اړه ترامپ د دروغو ادعا کړې وه چې هغه انتخابات ګټلې دي. هارپ د اقتصاد په اړه زیات اندېښمنه ده.
زموږ د خوراکي توکو، ګازو، انرژۍ لګښتونو بیې ټیټې وې. د ترامپ د حکومت په وخت کې هر څه ښه وو.
هارپ دا پیغام کور په کور خپروي او د ټولنې غړي هڅوي چې رائے ورکړي.
ما ډیر ځوان رائے ورکونکي ولیدل چې وایي غواړي ټرمپ ته رائے ورکړي.
د 2020 کال په ټاکنو کې جو بایدن په جورجیا کې ټرمپ ته د نږدې 15 میلیونه رایو نه یوازې 1000 رایو سره مات ورکړي وو.
So we cannot موږ د هیڅ شي تضمین نشو کولای. موږ له دې سیالۍ لاس نشو اخیستلای. جورجیا یو ځل بیا په بشپړ ډول سیالۍ ته تیار دی.
د اټلانټا خاروال انډری ډیکنز چې د دیموکرات ګوند نه دی وای چې نظر پوښتنی خای چې څه کال د ټرمپ او د مرستیالې ولسمشر کاملا هریس ترمن سخت سیالي به وشي.
خلک ځین وختونه دا فکر کوي چې د دوی رائے مهمه نه ده، خو موږ باید دوی ته ولاړ شو او ډاډ ترلاسه کړو چې هر څوک وپوهیږي چې د دوی رائے مهمه دي. واوري هر رائے شمیرل کیږي.
الیا ګریس د جورجیا د رائے ورکونکو مدافع سازمان سره کار کوي چې کارمندان د رائے ورکونکو د نوملیکنې لپاره کور کورته ورزي.
موږ په ټولې حالت کې د تورپوست او نورو په نخښه کولو تخصص لرو. موږ ډاکټر لاسه کو چې دوی د رای ورکولو لپاره اړینې سرچینې لري.
د 2020 کال د پیو سړینیس مرکز سروي خولي چې د جورجیا تورپوست رای ورکونکو نفوس د ایالت د ټولو رای ورکونکو دریمه برخه جوړوي. په 2020 کال کې ټول پښتني و خوله چې اته اتیا سلنه تورپوست رای ورکونکو بایدن ترای ورکړی دا خورستې نظر پښتني خای چې دیموکرات ګوند په دې سخت سیالي کې ملاتړ لاس ورکوي.
دواړه خونه پوهیږي چې د جورجیا ګټل ډیر مهم دی.
کله چې سیالي د بایدن او ترامپ ترمنځ ګریس ولیدا چې احتمالي رای ورکونکو ډیر لیوالتیا نه لري.
هریس تورپوستدا او میرمندا او دا دواړه ډیر مهم دي.
برنس کینګ د مدني حکومت د مشهور مدافع ماتن لوتر کینګ جونیئر لورتا هغه په دې باور ده چې هریس هغه رای ورکونکو ځان تر اجل بوي چې مخکې د ځان په اړه فکر کوو چې پام ورته نکېږي.
ریختیا هم د یوې خزه په توګه ز فکر کوم چې دا داسې وخت دی چیرې چې منګورو چې ډېرې خزه د مشرتابه په مهمو ځایونو کې را سرګندې شوې دي.
د اکتوبر په 15مه په جورجیا کې رای اچونه پیلېږي. دا و د کین فرباک د رپورت پښتو ژباړه نصرانی یوسفزی امریکا غږ.
د متحده ایالاتونو د جمهور ریاست ته د دې انتخاباتي کمپاین په دوران کې دوه ځلې د نوماند ډونالد ترامپ د وژلو هڅه وشوه. امریکا غک د وسلو خواندانو سره چې وایي د ترور دا هڅې د ټوپک درلودلو د قوانینو په حقله د دوی نظر نه دی بدل کړی خبرې کړې دي او په اړه یې خبریالې ورانیکا بلډوارس دا رپورټ چمتو کړی دی چې پښتو ژباړه به یې په ګډه واورو.
پولیس په دې میاشت کې د فلوریدا په ایالت کې د ګلف په میدان کې د پخواني جمهور رئیس ډونالد ترامپ د قتل د هڅې مخاوني ولا او هغه کس هم د تومانچې سره ونیو او بندې د دینه مخ کې په جلا په خکې د جولای په میاشت کې په پنسلوانیا کې په انتخاباتي کمپین کې یو وسلوال دز وکړي او ترامپ زخمی کړ. امریکا د ټوپک د لودونکو نه پوښتنه وکړه چې د قتل د هڅو د وسلو د کنټرول په حق له په دې انتخاباتو کې د دوی په فکر غیزه کړي. ماتیو ګونزالس وایي په ترامپ دزو حیران کړو مګر ټول امریکایان د خپل ځان د ساتلو حق لري.
هر بد انسان ټوپک اخیستی شي یوازې یو شمېر خلک باید وپیژني. دا دومره سخته خبره نه ده لکه خلک چې هي دا هر وخت په هدايه شي نو ځکه سړی باید تل په ځان باندې پام وکړي.
د ټوپک درلودلو د حق مدافع نیک کلارک امریکا غاک ته ویلي دي چې د قتل د هڅو بیا وخوده چې د عادي امریکایانو او همداشان د جمهور رئیس د حفاظت لپاره د ټوپک درلودل څومره مهم دي.
مخفي پولیس وصله لري او مخفي پولیسو چې جمهور رئیس وژغوره هغه کس ولید یا یې د یو لړ بوټونه د ټوپک میل ولیده نو هر یو کس ته ضروری نه ده چې ټوپک یا تمانچه له ځان سره وګرځوي. خو که چیرې ډیر خلک د خپل ځان د دفاع لپاره وصله ګرځوي نو دا جنایتکاران باید دوه ځلې په دې مسلې غور وکړي.
خو ډیر امریکایان وایي په دې هیواد کې سړی په ډیر اسانۍ ټوپک اخیستل شي او د پیو د سیرینیز مرکز د راپورټ په اساس د وسلو د سختو قوانینو پلویان دي. په ملواکي کې د وسلو د تاریخوالي د مخنیوي سیرون کوي د امریکا په متحده ایالاتو کې په هر یو لس دقیقو کې یو کس د تاریخوالي په حالاتو کې جوان د لاسور کوي.
د ځوانانو د مړینې اصلي علت همدا وسلې دي. د یو کلن تر ولس کلن پورې یو کس په همدې وسلو مري. او زمونږ په هیواد کې د بل هر وخت په وسله د ځان وژنې کچې بيخي لوړې درجې ته رسیدلې ده.
اغه وايي د خلکو د سابقې پلټل او چک کول او نور اقدامات ګټه کولای شي.
تاسو ماشاته هغه وسلې کتلی شي. هغه همدلته خېدې. د ټوپک خوندان مونږ هغه د جنایتکارۍ لپاره نه استعمالو. مونږ د ټوپک د خوندانو مسول یو.
چارواکي وايي د سخکاری هغه وسله چې لومړی ځل د ترامپ د وژلو د هڅې لپاره وکارول شو په غیر قانوني ډول اخیستل شوی و. دویم شکمن به روانه هفته کې په محکمه کې حاضر کړی شي چې د یو مجرم په صفت د ماشیندار یا اوتومات وسلې په ساتلو تورن دی. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده هفته گذشته با تصویب یک قطعنامه رئیس جمهور جو بایدن و نقش برخی از مقامهای دیگر حکومت فعلی و سابق ایالات متحده به شمول زلمه خلیلزاد را در خروج پر هرج و مرج این کشور از افغانستان محکوم کرد. ولی قانونگذاران دموکرات همواره تاکید دارند که اقدامات جمهوری خواهان به خاطر مقصر دانستن حکومت جو بایدن در روند خروج از افغانستان انگیزه سیاسی داشته و تلاش دارند تا نامزد خود در انتخابات پیشرو یعنی دونالد ترامپ را از هر نوع تقصیر مبرا جلوه دهند. در این حال کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده انتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور را به حاضر نشدن برای پاسخدهی در مورد خروج ایالات متحده از افغانستان مقصر دانسته و پیشنهاد کرده است تا انتونی بلینکن به بی‌اعتنایی به کانگرس متهم شناخته شود. شرح بیشتر در این مورد را از کاترین جپسن خبرنگار صدای آمریکا در این گزارش می‌شنویم. بیش از 3 سال پس از خروج ایالات متحده از افغانستان در مورد تخلیه 123 هزار نفر از کابل و حمله انتحاری که در آن 13 سرباز آمریکایی و 189 غیر نظامی افغان کشته شد پرسش‌ها هنوز باقی مانده است. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان که رهبری آن را جمهوری خواهان بر عهده دارد، انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده را روز سه‌شنبه به بی‌اعتنایی به کانگرس مقصر دانست. با گفته این کمیته، انتونی بلینکن در پاسخ به احضاریه‌های قانونگذاران برای حاضر شدن به این کمیته و پاسخ دادن به پرسش‌های موجود ناکام مانده است.
پس از نادیده گرفتن پیشنهادات بیشمار برای استجواب از سوی وزیر خارجه، من مجبور شدم تا او را احضار کنم تا یافته های گزارش خود را در مورد خروج فاجعه بار از افغانستان را با او بحث کنم. انتونی بلینکن آن احضاریه را نقض کرد و از او حاضر شدن انکار کرد.
انتونی بلینکن قبلا برای پاسخدهی به پرسش های مربوط به افغانستان در این کمیته حاضر شده است، ولی پس از نشر گزارش این کمیته در اوایل سپتامبر دلیل حاضر نشدن خود را مصروفیت های از قبل زمان بندی شده خوانده است.
آنان نمیتوانند تا یک تاریخی را مشخص کنند که وزیر خارجه در آن روز در شورای امنیت جلسه داشته باشد یا در تلاش برای رسیدن به آتش بس در شرق میانه باشد.
قانونگذاران دموکرات پیشنهاد اتهام بی‌اعتنایی علیه انتونی بلینکن را تلاش برای بی اعتبار ساختن حکومت جو بایدن در آستانه انتخابات می دانند.
همین طور است. این یک نمایشنامه سیاسی است. مقصر دانستن یک شخص به بی اعتنایی یک اختیار بزرگ و به ندرت استفاده شده کانگرس است که در صورت ممانعت های واقعی در برابر کار کانگرس استفاده می شود.
یافته های گزارش این کمیته نشان می دهد که حکومت جو بایدن هنگام طرح‌ریزی خروج از افغانستان ملحوظات خود را بر امنیت ترجیح داده که منجر به خدشه‌دار شدن اعتبار ایالات متحده شد. جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی ایالات متحده می گوید که روند خروج نتیجه یک مجموعه از تصامیم نادرست بود.
حکومت دونالد ترامپ می تواند که به خاطر انجام توافق با طالبان مورد انتقاد قرار گیرد. آن نخستین اشتباه بود. و شامل نکردن حکومت افغانستان در مذاکرات اشتباه فجی بود. ولی بایدن نیز می توانست تا توافقنامه حکومت ترامپ با طالبان را نپذیرد. او می توانست آن را رد کند.
ولی جو بایدن روز سه‌شنبه در سخنرانیش به 79 مجمع عمومی ملل متحد بار دیگر از تصمیم خروج از افغانستان دفاع کرد.
زمانی که به صفت رئیس جمهور به کار آغاز کردم، افغانستان جایگزین ویتنام شده و به طولانی ترین جنگ امریکا مبدل شده بود. مصمم بودم که آن را پایان ببخشم و این کار را کردم. تصمیم دشوار اما درست بود.
انتظار می رود که پیشنهاد کمیته روابط خارجی مبنی بر متهم کردن انتونی بلینکن به بی‌اعتنایی به کانگرس به مجلس نمایندگان غرض رأی‌گیری پیشکش شود. با گفته رئیس این مجلس، به نظر می رسد که این رأی‌گیری پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امسال صورت گیرد.
د امریکا په ختیځو ایالتونو کې د چینایي برقي موټرو د بطرۍ د یوه سیمهییزې فابریکې پر سر مخالفتونه دوام لري، او دا په متحده ایالتونو کې د چین پر پانګونو د لانجې ژورتیا ښکاره کوي. د امریکا غږ خبریال کالایو په همدې اړه یو رپورټ چمتو کړی چې څنګه د امریکا او چین دا سیالي په میشیګن کې د امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو په ورځو کې د بحثونو محور دی.
بیگ رپرز د میشیګن په ایالت کې د نږدې 8000 نفوسو یو کوچنی ښار دی. د پیټ کری خدماتو په نوم د مرکز د ځای د خلکو لپاره یو مهم ځای دی چې دوی پکې راغونډېږي. د ګوشن په نوم یو چینایي کمپنۍ د ایالت د برخه په ژوره توګه سره ویشلې ده.
شیطان هم دا اوس زموږ په ټولنه کې کار کوي.
دا شرکت په پام کې لري چې په سیمه کې د برېښنایي موټرو د بیټریو د اجزاو د جوړولو لپاره د 2.4 میلیارد ډالرو پانګونه وکړي چې د دې سیمې اوسیدونکو ورته بیلابیل غبرګون ښوولی دی.
دا کار به د عمومي اقتصاد لپاره ښه وي.
ډونلډ هیلډر خوښ دی چې د ګوشن کمپنی دلته فعالیتونه کوي،
ځکه چې موږ چین ته ډېره امریکایي ډالر لیږو. موږ اړتیا لرو چې د امریکا په اقتصاد کې د پانګونې له لارې د دې څخه ځینې بیرته ترلاسه کولو لپاره یوه لاره ولټوو.
خو ځینې نور د چین سره د ګوشن د کمپنۍ په اړیکو اندېښنه لري.
زه سل په سلو کې د ګوشن ملاتړی نه یم. زه فکر کوم چې د چاپیریال جدي اندېښنې شتون لري، خو شاید امنیتي اندېښنو له کبله دې اړخ ته زیاته توجه.
د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې یا اف بی آی رئیس کریستوفر ری د چین حکومت او د هغوی د خصوصي سکتور ترمنځ د ناڅرګند اړیکو په اړه خبرداری ورکړی، او د دې احتمال چې بیجینګ کولی شي د متحده ایالاتو د زیانونو ګټه پورته کړي او ملي امنیت یې زیانمن کړي. د ګوشن شرکت د امریکا غږ ته د تبصرې کولو لپاره درخواست ته ځواب ونه وایو. ګوشن په چین کې جوړ شوی او د متحده ایالاتونو فرعي مرکزی په کالیفورنیا ایالت کې دی. د اجرایی بورډ غړي د چین، متحده ایالاتو او جرمني نه دي. د ګوشن شرکت مرستیال چکتلین ویلی چې یوازې د هغه شرکت ته ګوته نیول کیږي.
یو څه د دې لامل شوی دی چې یو څوک پریکړه وکړي چې ګوشن دې قربانۍ ورکړي. په داسې حال کې چې موږ دلته د مخه ډېر شرکتونه لرو چې ورته سوداګریز فعالیتونه لري.
په متحده ایالاتو کې د چین پانګونه د سه کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د خبرو اترو موضوع ده.
چین زمون ټکنالوژي راځنه اخلي، دوی خوراکي توکي راځنه اخلي، دوی زمون کرنیز ځمکه اخلي.
د جمهوریت ریاست د ټاکنو دیموکرات نوماندہ کاملا هریس هم د دیموکرات ګوند په ملي کنونشن کې د متحده ایالاتو او چین د سیالۍ په اړه وغږیده.
زبردار تر لاسه کړم چې موږ به د فضا او مصنوعي ذکاوت په برخه کې د نړۍ رهبری وکړو چې چین، امریکا د یو وشتمه پیړۍ سیالي وګټي.
د ګوشن مسلې په ټاکنیزو مبارزو کې د بیگ ریپټ سیمې اهمیت لا زیات کړی. دا و د کلایو د رپورټ پښتو ژباړه نظرانه یوسی امریکا غږ.
ممنون که تا این دم با ما بودید و امید که برنامه امروز مورد علاقه شما بوده باشد. این برنامه همینجا به پایان میرسد، ولی شما می توانید که اخبار و موضوعات مرتبط با افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی صدای امریکا و زبانهای پشتو و دری دنبال کنید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. We'll be right back.
په دې خبری ټولګه کې د افغان خځو لپاره د اروپאי ټولنې نوې امتیاز. اروپאי ټولنه وایي چې په دې وچه کې د پناهښتلو لپاره یوازې د افغانستان د خځو جنسیت او افغانولي کفایت کوي. د ایران او اسرائیل شخړې. د امریکا ولسمشر وایي چې اسرائیل د ایران د توغندیز برید ته د ځواب ورکول په اړه څه پریکړه نه ده کړې. امریکا تمل لري چې د ایران د تیلو زیرمې په نخښه نشي. او په گاونډیو هیوادونو کې د افغان ماشومانو راتلونکي. په پیښور کې مو د هغو ماشومانو د حال نه خبرو چې د کباړو پر راټولولو بوخت دي او سبقونه ترې پاتې دي.
السلام علیکم خراغلاست. نن شنبه د اکتوبر د میاشتې 15 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شئ. تاسو کوربه ز احمد شکیبیم. د اروپאי ټولنې د عدالت محکمه د جمعې په ورځ ویلي چې د اروپאי ټولنې په غوړه هیوادونو کې افغان مېرمنو ته د پناهښتنې لپاره یوازې د هغوی جنسیت او د افغانستان تابعیت بسنه کوي. طالبانو د واکمنیدونه وروسته په میلیونونو ښځو او نجونو باندې په کار او تعلیم محدودیتونه لګولي دي. نور جزئیات په ریپورت کې.
د اروپای ټولنې د عدالت محکمې په تازه پریکړه کې حکم کړی چې په اروپای هیوادونو کې د افغان مېرمنو د پناه غوښتنې د منلو لپاره د دوی په خپل هیواد کې د ځورونې ثابتول ته اړتیا نشته. دغه محکمې ویلي د پریکړه په ځانګړي ډول هغه افغان مېرمنو ته د پناه ترلاسه کولو لپاره کافي دلیل ګڼل کیږي چې د طالبان تر واکمنۍ لاندې حقونه تر پښو لاندې شوي دي. د اروپאי اتحادیه د عدالت محکمه پریکړه ورسته له هغه د حکم کړی چې د اروپאי ټولنې په غړي هیواد اتریش کې چارواکو دوو افغان مېرمنو ته د پناه ورکول څخه ډډه وکړه. خو دغه دوو مېرمنو د اتریشي چارواکو د یاد پریکړه په اړه محکمه ته شکایت کړی وو او موضوع د اروپאי ټولنې د عدالت محکمه ته د پریکړې لپاره راجع شو. وو د اروپאי ټولنې د عدالت محکمه په خپل حکم کې ویلي
د طالبانو لخوا د مېرمنو په وړاندې تبعیزي چلند د زورونې او ازیت په معنا دی او د افغان مېرمنو ته د پناهښتلو لپاره کافي دلیل ګڼل کېدای شي.
د اروپאי ټولنې د محکمې دا تازه پریکړه د یو شمېر مېرمنو لته تحرکلي سره مخ شوې ده.
د اروپאי ټولنې د عدلي محکمې تازه پریکړه کاڅه هم یو مثبت ګام دی خو دا هم بسنه نه کوي. اروپا باید ومني چې د افغانستان خځې په نړۍ کې لټول نه زیات په خطر کې دي. دوی باید په دې حساس وخت کې د خځو پر پناه اغښتنو خوندونه ورته جوړ نکړي. د افغانستان خځې د بل هر چا په پرتله د اروپا ملاتړ ته اړتیا لري او دا هغه وخت دی چې نړیوالې دغه ملاتړ یوازې د کاغذ پر مخ اعلامیو کې
ونکړي بلکې په عمل کې وخی. دا په داسې حال کې چې سویډن، فنلند او ډنمارک لا لوړاندې ټولو افغان مېرمنو ته چې په دغه هیوادونو کې د پناه اخیستلو غوښتنه کوي پناه ورکوي. د اروپאי ټولنې د عدلي محکمې تازه پریکړه څومره د عملی کېدو وړ ده؟
مېرمنو سره چې په اروپای هیوادو کې د پناه غوښتنې کیسونه لري مرسته وکړي. هوخیلا دا ده چې هغه مېرمنې چې نشي کولای اروپا ته ځانونه راورسوي، هیواد نه په بهر دي یا په هیواد کې دي، امنیتي ستونزو سره مخامخ دي، هغوی سره هم مرسته وشي تر څو داسې هیوادو کې ورسره د پناه غوښتنې زمینه مساعد شي نو دا به لا ښه شي.
له هغه وخت راهیسې چې طالبان د 2023 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې بیا واکمن شوي، د ډلې د اسلامي قوانینو سخت او محدود تفسیر پلي کړی او په تدریجي ډول یې مېرمنې له عامه ژوند او ټولنیز فعالیتونو څخه راګرځولې دي. یو شمېر مېرمنو د ملګرو ملتونو سازمان چارواکو ته ویلي چې یو شمېر هیوادونه په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونه کولای شي طالبانو سره خبرې وکړي او پرې فشار راوړي.
هغه څه چې طالبان په افغانستان کې ترسره کوي د اسلام سره په ټکر کې دي. دا په دین او زموږ په کلتور کې نشته. موږ وینو چې یو شمېر هیوادونه کولای شي اساسي رول ولوبوي او طالبانو سره کار وکړي، هغوی سره خبرې وکړي. په ځانګړي توګه ټول اسلامي هیوادونه دا کار کولای شي.
طالبان د 2023 کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې د بیا واک ترلاسه کېدو وروسته د لومړني دورې څخه پورته د ورو کې نجون ته د زده کړو اجازه نه دا ورکړې او هم په پوهنتونونو کې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز لګولې دي. وحید فیضی د امریکا غاک.
پا په سکاتلند کې د هغو 900 افغان جنو طبي زده کړې پیل شوې چې د 13 اگست میاشتې په 28مه له پاکستان نه دغه وته رسیدلې دي. دغه محصلان افغانستان کې له پوهنتونه منې شوې او د لندا نور ګروموف بنسټ لخوا د دریو کلونو هڅو وروسته برېټانیا ته لیږدول شوې دي.
زهرا د تپ څنګه د هغو 900 افغانو کزینه محصلینو له ډلې څخه یو ده چې د اگست میاشتې پر 28مه نیټه په سکاتلند کې کوزې شوې دي.
زه کولی شم یو ډاکټره شم. زه کولی شم په خپلو هڅو سره د اقتصادي لحاظه په ځان بسیا او د خپلې کورنۍ او خپلې ټولنې ته د خدمت جوګه شم.
دوی د لندن نور ګروف بنسټ لخوا تر یو درې کلن کمپاین وروسته سکاتلند ته ورسېدل. شپږ دېرش کلنه سکاتلندۍ لندن نور ګروف یو مرستندویه کار اون کې وچه په 2010 کال کې په افغانستان کې د اسلام پاله وسلوالو لوري برمته او بیا د امریکا د سپیشل فورس د ژغورنې د یو ناکام عملیات په جریان کې ووژل شو. د لندر نور ګروف بنسټ د هغې پلار جان نور ګروف د نوموړي په نوم تاسیس کړ. دی وایي چې وروسته له هغې چې طالبانو د 2022 میلادي کال په دسمبر کې پوهنتونونو ته د نجونو پر تلو بندیز ولګاوه، محصلین یې تر ډېره بریده په خپلو کورونو کې کلابندي شوي دي.
زه ډېره خوشحاله یم چې بیرته خپلې زده کړې پیلوم او زما د ډاکټرېدو خوب په حقیقت بدلېږي.
25 کلنه فریبا آصفي له افغانستانه سکاتلند ته راغلې ده.
اغوی یعنی طالبان را تا اجازه نرا کوله چه پا افغانستان که خپل تخصص واخلم. زه اوس ځان د تر ټولو بختور شخص په توګه ارزوم چه دل دیم. زه کولی شم خپلو زده کړو ته ادامه ورکړم. ما د زده کړو د ادامه فرصت تر لاسه کړی او خپلې هیلې به تعقیبوم. زه ډیره هیجانی او واقعا خوشحاله یم.
دغه افغان محصلین وروسته له هغې سکاتلند ته رسیدلي چې د سکاتلند حکومت د سکاتلند په پلازمینه بیرانه کې د بودیجې په قانون کې یو لړ اصلاحات رامنځته کړل ترڅو د دې ډاډ ترلاسه شي چې هغوی سره هم د سکاتلندي زده کوونکو په څیر چلند او د وړیا زده کړو مستحق شي. د لندرا ګروف بنسټ وایي چې دغه بنسټ لاس په کار شو ترڅو سکاتلند ته د دغو محصلینو د راوستلو په مخ پراته خنډونه له منځه لرې کړي. بنسټ وایي چې په دغو کارونو کې پاکستان سره د دوی د سفر خبرې، د برېټانیا ویزې او د انګلیسي ژبې د تستونو او پانتونونو سره پر سکایپ د مرکو تنظیمول شامل دي. بنسټ همدارنګه د دغو افغان خزینه محصلینو ته د هستوګنځای او د برېټانیا بانکي اکاونټ زمینه هم برابره کړې. وایي چې په مجموع کې 15,000 پاونډ یعنی 9,000 امریکایي ډالر لګول شوي دي. اغل آصفی وای چې هغه هیله لري چې ډاکټر شي او یو ورځ د وی ډاکټرې په توګه بیرته افغانستان ته د کار لپاره ستنه شي.
دا یو دایمي وضعیت نه دی، موقت دی. دا هر څه به بدل شي او یو ورځ به موږ یو روښانه افغانستان او یو سوله ییز هیواد ولرو. زه ډاډه یم چې داسې یو ورځ به راشي چې موږ ټول نجونې وویني چې دوی وشي کړی، زده کړې وکړي، کار وکړي او خپل خوښیو ته ورسیږي. موږ د یو روښانه افغانستان لپاره باید خوشبینه اوسو او دا نږدې ده.
طالبان چې د 2020 میلادي کال په اگست کې له افغانستان د امریکایي قوت تر وتلو وروسته پر افغانستان حاکم شوي، له اسلامه د خپل تفسیر پر اساس سخت قوانین اعلان کړي دي. دغه قوانینو او محدودیتونه تر ډیره خزي هم تر خپل اغیز لاندې راوستلی چې ملګرو ملتونو دا جنسیتي اپارټایډ بللی دی. خو طالبان تل ادعا کوي چې ټول افغانانو ته د شریعت په چوکاټ کې حقوق ورکړي دي. رڼا دوراني غورزنګ، د امریکا غږ، واشنگتن.
سیمه ته ګرځو. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي چې مسکو په یو اړخیز ډول نشي کولای چې طالبان د بریکس په سرمشري ځکه شامل کړي. د روسیې او طالبانو د تعامل او راشدرش په اړه د سیسي چار د شنون کې او د مسکو د دولتي پونتون دوستات شیر حسن حسن سره خبرې کوم چې د همداوس په سکایپ پروګرام سره ملګری شوی دی. جناب حسن صاحب، سلامونه او نیکی هیلې. روسان ولې د طالبانو سره دونه علاقمندي خي نظامی خوخیږي، د دوی د تګلارو ناراضي دي او بل اخره د دغه دو لوريو د رابطه او تعامل اساس جوړي؟
مننه تاسو ته او تاسو د پروګرام درنو اوریدونکو ته سلامونه وایم. اخی چارې زبته غواړم. د روسانو علاقه له طالبانو سره نه لدی کبل د چډيري خوخیږي او نه لدی کبل د چ د دوی کړنې خوښیږي، بلکې د هغو واقعیتونو په نظر کې نیولو سره دا چې دوی د افغانستان پر قلمرو باندې حاکم دي او دوی په روسانو په اصطلاح اوس بل الټرناتیو نه لري چې دا غوی سره مراوده وشي او د افغانستان د جغرافي په باب باندې چې د روسیې د همګټو هیوادونو سره په سرحد کې دا او دا غزینا د تروریستي عناصر او د مخدراتو د قاچاق د روسیې همګټو هیوادو ته او یا د روسیې سره هم متعهد هیوادو ته رشد کولای شي، انکشاف کولای شي، نفوذ کولای شي. د دغو چارو د دغو خطراتو او ګواښونو د مخنیوي لپاره دوی غواړي چې د هغوی سره مراودات ولري او د ممکنو احتمالي ګواښونو مخه ونیسي.
صحیح، تاسو به هرومرو د روسیې د فارمات غونډه تعقیب کړي. دلته لاوروف ویل چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي او د دې ترڅنګ د افغانستان په بیا رغونه کې مرسته وکړي. تاسو پوهیږئ چې همدا اوس امریکا 40 میلیون ډالر هر هفته د بشري مرستو لپاره افغانستان ته لیږي. روسان په خپل ولې ګام نه اخلي؟ د افغانستان په بیا رغونه کې هم په دې تیر شلو کلونو کې او هم د طالبانو له حاکمیت وروسته دروسان وند څه دا او څه وا؟
دا تیر شلو کلونو خبره خو ځکه نشو کولای چې هغه وخت په افغانستان کې امریکا او د هغوی شریکوال ناټووال داسې حاکم وو چې نه یې چین ته او نه یې روسیې ته د پخې خودلو ځای نه وو. او دا یو واقعیت دی چې چیرې چې د امریکا او د هغوی شریکان وي هلته روسیې ته او چین ته ځای نه وي. نړۍ داسې له بده مرغه داسې ویشل شوې ده چې چیرې چې هغوی وي دوی نه وي. ولې اوس چې امریکایان او د هغوی شریکان له افغانستان څخه وتلي دي، رایه دې ته مساعد شوي دي چې دوی د افغانستان د اوسني حاکمانو سره راشه درشه ولري او له د هغه خطراتو څخه ځان وژغوري چې احتمالي په افغانستان کې شتون لري. او هغه څنګه په کومه کونو پورې راندې ستاسو خبره دې استیاده، روسیا دوه شتمني نه لري او په دوه سخاوت نه مصرفوي لکه امریکایان چې د هفته د یوې اونۍ 40 میلیون ډالر هغه ته ورکوي. دا سخاوت مندانه کومه کونو نه روسیا کوي نه چین کوي. ولې په یواز کې دوی د هغو سیاسي او ډیپلوماټیکو مناسباتو راشه درشه او مراوداتو په درلودلو سره چې دوی سفارتونه دلته پرانیستي دي، په چین کې خو یې رسمي سفیر منلې ده او دلته سفارت پرانیسته ده او موقت یا سرپرست سفیر منلې ده. دا سیاسي او تجارتي راکړه ورکړه د دې پیسې کې چې دوی ترمنځ مناسبات سره نږدې وي، هغه څه چې تاسو ویل حقیقت لري، مګر دوی
صحیح
هغه څه سخاوت مندانه مرستې نشي کولای او نه کوي.
صحیح، اما په پوځي برخه کې فکر کوي چې په دې دریو کلونو کې چې دوه رابطه نږدې شوې ده د مسکو سره د طالبانو، روسان دي طالبانو سره پوځي مرسته کړي یا وسلې دي ورته ورکړي یا پوځي مشاورین دي لګلي، داسې سشته
نه؟ خیر، نه طالبان په دې بارکه سوای او نه سوایلی دي او نه د روسانو پوځي او استخباراتي او سیاسي ادرسونه په دې بارکه سوای. ولی هغه څه چې د روسیې د ملي امنیت رئیس په دې اخرو کې څرګند کړل، هغه دا و چې ویلي موږ د خاصو کانالونو د لارې نه غواړو چې په هغه ستونزو د طالبانو سره رابطه ولرو چې افغانان مو سره مخ دي او زموږ د منځنۍ اسیا شریکان او یا بل اخر زموږ د قفقاز سیمه هم د دغه خطراتو سره مخ ده.
وخت کم ده، لنډه پښتنه کوم اجازه راکړئ چې تاسو نام وغواړم چې لنډ ځواب ورته ورکړئ. زمير کابلوف وایي چې په یو اړخیز ډول نشي کولای چې طالبان د بریکس په سر مشیزه کې شامل کی، وایي د نورو خواو رضایت مهم ده. نورو خواوی خو هغه چین، روسیه، برازیل او په خپل روسیه ده. ظاهران د برازیل نه پرته خو طالبان له دریو نورو هیوادونو سره رابطه لري، ولی د دوی شمولیت ډیر وخت غواړي او کوم رضایت ته ضرورت لري؟
نه خیر، په بریکس کې اوس تقریبا نه هیوادونه دي او هغه نه هیوادونه اړ خپل رائے لري او زمير کابلوف پرشتیا وایي دي چې دا وایي دا رائے پرته دوی نشي کولای چې په یو اړخیز ډول د دوی سره دا خبره وکړي کی او یا انکار ځنی وکړي. له دې خبره دوی په سرنشري زغونډه کې چې په راتلونکي میاشت کې په کازان کې جوړیږي دا خبره به مطرح کوي او د قبولیت په صورت کې به طالبانو ته د خبرې احال ورکړي.
ډیر زیاته مننه کوم جناب شیر حسن صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. خوشاله اوسئ.
مننه،
ما خیر اوسئ. دوستانو د دې پروګرام په لړ کې په پیښور کې د ځینو افغان ماشومان له حاله مهم خبرو خو اوس یو لنډه دمه کوو. په سر کې څولند خبرونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین ویلي چې د خیبر پښتونخوا ایالت په بیلابیلو برخو کې د غورځنګ د مشرانو او غړو پر کورونو چاپی وهل شوی او نیول شوی دي. نوموړي د شنبه په ورځ پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې ټول خیبر پښتونخوا کې د غورځنګ د فلاویانو پر ضد د ایالتي پولیسو ظالمانه ځپل، شکنجه او پر کورونو ظالمانه چاپی روان دي. د پښتین په خبره پر دې سربېره په کورما د رسمل خان او یو شمېر نورو سیمو کې د پی ټی ایم لږونه فعالان نیول شوي دي. هغه زیاتوي چې یو شمېر کسان پولیسو تښتولي چې تر اوسه درک نشته. دا په داسې حال کې ده چې د روان 2023 کال د اکتوبر پر 11مه په خیبر قبایلي سیمه کې د پښتنو قومي عدالت په نامه د پی ټی ایم درې ورځنۍ لوی جرګې ته یوازې 2 ورځې پاتې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت او پولیسو لا د پی ټی ایم د فلاویانو په کورونو د چاپی او د هغوی د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. هندي پولیسو د دغه هیواد په مرکزي ایالت چتیسګر کې د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو لخوا د یو شمېر ماویستو یاغیانو د وژلو خبر ورکړی دی. د پولیسو په وینا یادې سیمه کې پولیس په غزمه بوختو چې د ماویستو یاغیانو سره نه خطر رامنځته شو. ماویستو یاغیان د چین د کمونیستي ایدیالوژي پلویان دي او کله ناکله په مرکزي او ختیځو ایالتونو کې د هند حکومت پر ضد غلچکی بریدونه کوي. د لبنان یو امنیتي چارواکي ویلي چې اسرائیل د شنبه په ورځ د لبنان په شمالي ښار ترابلس کې بمباري کړې دي. سرچینې د رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې په دې برید کې د حماس یو قومندان سید عطا الله علي د هغه میرمن او دوه ماشومان وژل شوي دي. حماس پورې اړوند رسنیو هم ویلي چې د دې ډلې د پوځي څانګې یو مشر وژل شوی دی. د اسرائیلو پوځ د دغه برید په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. ګرزو امریکا ته د امریکا ولسمشر سپینی مانی کې په خبری کانفرنس کې ویلي چې اسرائیل تر اوسه د ایران د توغندیز برید د ځواب ورکولو په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. د هیله خودلې اسرائیل د ایران د تیلو تاسیسات پر ځای نور اهداف په نښه کړي. نورحال ریپورت کوي.
په داس حال کې چې د اسرائیلو پوځ د لبنان په جنوبی برخه کې ځمکني عملیات پر مخ بیايي، اسرائیل د لبنان د پلازمینې بیروت په جنوب کې د ایران ملاتړ لرونکو حزب الله ډلې په مرکزونو هم هوایي بریدونه پیل کړي دي. بل خو اسرائیل د ایران د یو سلواکیت غندیو په جواب کې په ایران جوابي برید کولو نه کولو او دا چې ایران د تیلو تاسیسات په نخه کړي فکر کوي.
اسرائیل تر اوسه دا پریکړه نه ده کړې چې په څه ډول به د ایران برید ته جواب ورکړي. زه فکر کوم چې ځکه د دوی په ځای وي ما به د متبادلو لارو چارو په اړه فکر کړی وي.
د امریکا ولسمشر دا خبرې په سپینه ماڼۍ کې په یو غیر مترقبه خبری کانفرنس کې کړې دي چې د نوموړي په 13 څلور کلن دوره کې مثال نه لیدل کیږي. خاغلی بایدن د دې اونۍ په سر کې ویل وو چې هغه د ایران په اټومي تاسیساتو د اسرائیل د بری طرفدار نه دی. د ایران د تیلو صنعت بندیزونو سره مخ ته یو کچیر ور باندې برید هم وشي نو د تیلو نړیوال بازار به زیات اغیزمن نشي او که ایران بیا خبرګون وخود نو نور به هم وضعیت خراب شي.
If Iran then were to retaliate
کچره په جواب کې ایران د هرمز تنګې بند کړي نو د سره به نه یوازې د تیلو تجارت اغیزمن شي بلکې د خلیج د زیاتو عربي ملکونو د تیلو صادرات به هم بند شي او دا به د نړۍ د تیلو عمومي تجارت ته سخت ضربه وي.
د تیر کال د اکتوبر د هومې راپدې خو پر اسرائیل او د حماس پرېد شي بیا په غزه کې په حماس د اسرائیل او د برید لامل شو. بایدن د جګړې د پراخېدو د مخنیوي هڅې کوي خو دا جګړه اوس نه یوازې لبنان بلکې لویدیځې کرانې ته هم غځېدلې ده. په لویدیځه غاړه کې د جمعې په ورځ د اسرائیلو په هوایي برید کې د مهاجرینو په یوه کمپ کې 13 فلسطینیان وژل شوي دي. دا د تیر کال نه په روانه شخړه کې په سیمه کې د اسرائیلو لخوا تر ټولو سخت گزار دی. د اسرائیلو صدر اعظم په غزه او لبنان کې د اوربند په اړه د امریکا د ولسمشر غوښتنو ته تر اوسه غوږ نه دی نیولی او په منځني ختیځ کې د جنگ بندیدل د امریکا د راتلونکي جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره خورا مهم بلل کیږي.
د اسرائیل د سره چې څومره مرستې زما دولت کړې دي د بل چا په وخت کې نه دي شوې او ښاغلی نتنیاهو باید دا په یاد وساتي که هغه د امریکا په انتخاباتو د اغیزمن کېدو هڅه کوي نو زه اغیزمن نه وینم.
بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر په لبنان کې د اسرائیل له برید وروسته د حزب الله سره خپل ملاتړ بیا تکرار کړی دی.
هر ګونه اقدام
چې اسرائیل بیا زموږ په خلاف کوم برید وکړو نو موږ به ورته سخت ځواب ورکړو چې د پخوانیو بریدونو په پرتله ډیر سخت وي.
په داسې وخت کې د امریکا پاوز په یمن کې د حوثی اغیانو په مرکزونو برید کړی دی. حوثی اغیان هم د ایران په ملاتړ په سره بهیره کې تیریدونکي کشتۍ په نښه کوي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
په منځني ختیځ کې ګو پر اسرائیل ماس ترهګریز برید وروسته چې په 1200 اسرائیلیان ووژل شول اوس په سیمه کې روانه شخړه په پراخېدو ده. په دغه لانجه کې په غزه کې لڅلوي خزر زیات خلک وژل شوي. د جګړې خپل اړخونه د سولې لټړون څخه انکار کوي او په جګړه کې د وقفو او اوربند څخه سرغړونه کړي. د امریکا راتلونکي ولسمشر تخای د غننګونې په میراث پاتې شي. له واشنگتن څخه د امریکا غږ د خبريالې انیتا پاول د ریپورت پښتو ژباړه ته ستاسو پام را ګرځوم.
که څه هم په منځني ختیځ کې لانجه یو کلنه کېږي خو د منځنۍ لپاره لا هم هیڅ نشته. په دې موده کې اسرائیل ورهاخوا چې په کې د تیر اکتوبر په 8 نیټه د لانجه پیل شو په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی زیات شوې ده. په اسرائیل کې د لانجه هغه مهال پیل شو چې حماس په حیرانوونکې توګه پر اسرائیل برید وکړ او 250 اسرائیلیان له ځان سره غزې ته برمته یوړل. غزه په میاشتو میاشتو د اسرائیل د هوایي بمباریو او ځمکنیو بریدونو سره مخ ده. دغه بمبارد بیا لبنان ته وغځېده. اسرائیل په لبنان کې د حزب الله د وسلوالې ډلې مشر په بمباریو کې وواژه. د اسرائیل دغه اقدام د حزب الله د ډلې د مهم ملاتړي ایران توند خبرګون راپارولې دي چې په نتیجه کې ایران په اسرائیل 180 توغندي وویشتل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان د زغم غوښتنه وکړه.
په کاره ډول دا د ایران لخوا د پام وړ د لانجې پراخول دي. دا یو مهمه پیښه ده او دا هم د پام وړ خبره ده چې موږ وکولی شو له اسرائیل سره مرسته وکړو او داسې وضعیت رامنځته کړو چې د ایران لخوا بریدونو کې په اسرائیل کې څوک نه وژل شي.
شنون کې وایي چې معلومه نه ده چې دا لانجه به څنګه پای ته ورسیږي.
There's no clear indication.
داسې ښکاره کومه نه نشته چې اسرائیل او یا هم حماس د جګړې د پایتر سوالو په لټه کې وي. دوی دواړه داسې ښکاري چې تر یو وخته جګړې ته د دوام ورکولو وړتیا او اراده لري.
په ورته وخت کې ډیپلوماټیک فشار په زیاتېدو دی. د ناروې، ایرلند او هسپانیې په ګډون له 140 زیاتو هیوادونو فلسطینی دولت په رسمیت پیژندل دي. ناروې، ایرلند او هسپانیې سکل فلسطینی دولت په رسمیت پیژند.
It's hard for me to believe.
زمانه پاره داستون زمانه د چې د سعودي عربستان، امارات او د بحرین خلک او نور په دې باور نه لري چې لایو ډیر کمزور حزب الله او حماس او یاد دوی پرته د غسیمه یو بهتره سیمه ده.
په ورته وخت کې شنن کې وایي چې د حماس برید نورې ترګرې ډلې لکه د سومالی الشباب یا د داعش او القاعده سره تړلو ډلې زړوري کړې دي.
What has happened as we look at
هغه څه چې د اکتوبر له وحشتناکو او ویرونکو بریدونو وروسته وشول کوم د هغو مسیر ته وګورو هغه د خی چې لدې څخه هر یو ډله له حالاتو په خپل ګټه استفاده وکړه. هغه څه چې نخکاری چې بدل شي هغه د امریکا د ولسمشر دریز دی. امریکا د اسرائیل لوی پاوز او مالی ملاتړ دی.
تیر وطن ونه کړی د امریکا متحده ایالاتونه په بشپړ توګه د اسرائیل ملاتړ دی.
کله وی خو دا تیار کلیزه په پوره کېدو ده دوه شیان ډیرو خانه دي. د بایدن د ولسمشری دوره به پایته ورسیږي خو دا لنجه به ژر پایته ونه رسیږي. رڼا دورانی غورزنګ د امریکا غک واشنگتن.
دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 8 بجو نه تر 9 پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 10:30 نه تر 11 پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.
له مالتیات خمو ډیر زیاته مننه کوم. د بیوزلی لکابل په خور کې او شمیر افغان کډوال د کباړو پر اټولولو بوختي. د 400 مونډانوی پنغالي کې د اوسیدونکو په وینا د مهال تر 35 سلنه ماشومان او ځوانان کباړ راټولوي. زموږ همکار مسکا سپی د زینو ماشومانو کورون ته ورغلی او دا ریپورت یې برابر کړه.
د ورځې یو بجه سوزندل مر او د کور مسولیت ولسکلن فاروق د مونډا کم اوسیدون کې یو افغان کډوال دی چې له 15 کلونو راځي کباړ راټولوي. د دې ورځې دوه ځله کباړ ټولولو ته د خپلې کوچنۍ خور سره راوځي. وای د سیمې مېرمنې ورته کورته د ننوتو اجازه نه ورکوي
نو زکه خور ځان سره مل کړی.
ما پلار چې کله وپات شو موږ ډیره غریبی و، به کباړ لوته د وخیندې میزان سره کړی. اوس په کوڅو کې ګرځو چې کباړ هم د سینړه کوي می دا خیندې بوتلی. بس اوس 15000 روپے کرا ورکو وسم نه رسی ګران گرانی ده. دوره چې کله 1500 وګټو کله ونه غټو کله تش راشو. بس ګرز به لاشم غیا ول راوړم راوړې وم دل تراشم کول. دا خیندې میزان سره بوزم بس ګرز به دې کوڅو کې خلکم دګي هر څه کوي روان. چې په لار کې روانو هلی کباړ وازو کې روانې بدو لګي. بسوک مجبوریم د ګرزو.
د فاروق کند مور د زوی د سخت کار کولو څخه زوريږي. وای شپې سبا کیږي خو ژوند نه جوړيږي.
بچ سر شي ولا خرګاډي ولا کاته کوم کبال سر شي بچ را شي غوړ باندې بس بیا کور سب دام نیم پچیلل شي راوړي کده ګزارې وسم نه کیږي ستل مواخه مه ولر. غریبی دار ماجر لسه دغه نشته دی. بس همدا کبار دی مونږ به څه خورو چې دا تعلیم وکړي نو مونږ به څه کوو. یا تعلیم کیږي یا به مونږ څه.
د فاروق تر څنګ ځینې نور ځوانان هم شته چې د ښوونځیو په ځای کبار ټولولو ته مخه کړې ده.
تعلیم پنځو کال چې کبار لودي پلان مثلا نشي مشي به کولی او بس تر اوسه پورې نشي کوي. او بس زه ماشومتوب نه کبار لاټو مې اسکول هم نه دی وایي. تعلیم سره مې شوق وو بس پلار مې نشي مشي کولی. بس مونږ کبار لبې وتلو بس سار وختي زمونږ شو ګډېرې لوزو. بس به اوس راشي 200 روپۍ ګټو کور لراوړو. بس 200 روپۍ گزاره کوم شي اوس کار نه راشي لږ روسته بیا لاړ شو بیا ما هم پورې بس
نور بس غریبی و مجبوری من اور کار اسکول ہم نہ شو لے بس کار لو تو لشل روپے گٹو بس غریبی دا وسو بس.
د سیمه خلک وایي چې د بیکاری، بیوزلی او خراب اقتصادي وضعیت له کبله د پنغالي کې تر 15% ماشومان او ځوانان د زده کړو پر ځای د شاقه کارونو کولو ته اړ شوي دي. مسکا ساپي، امریکا غږ، 400.
سپینه خبرې د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماښام د شپې اتونه تر 9 بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترک خبرونه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
درنو دوستانو پم دیلان سره زموږ پښتو خبری خبرونه هم همدلته پایترسیږي. تاسو لمالتیا څخه ډیره ډیره زیاته مننه کوم. په سوشي بو کې د امریکا غاک رادیوي خبرونه پیلېږي. هیله ده چې هلته مهم ملتیا وکړي. اوس زه د خبرونه سپارم د دری برخه همکارانو ته او تاسو نه اله کوم چې د دې خبرونه ملتیا هم وکړي. ماته اجازه راکړئ د خپل پم
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېګنو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیل پر آزادو مطبوعاتو تکیوي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکوو.